ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د پیر سید احمد ګیلانی مړینه یوه لویه ضایعه ده. د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو وروستیو تماسونو په اړه افغان کتونکي بیلابیل نظرونه لري. په دې خپرونه کې د نورو راپورونو او مرکو تر څنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی د سولې علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبیر اوچکون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ. د کونړ د سولې علي شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب او جذبه شکایت کوي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبیر اوچکون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ.
په تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت سپخانه کې د اوه بجې او پنځه څلوېښت دقیقې ماښام د شنبې څلور ده. د مرحوم پیر سید مړینه دا یو ستره ضایعه ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو د پیر ګیلانی مړینه د سولې د پروسې او ټولو افغانانو لپاره ضایع بللې او ویلي دي چې ضایع به تل تش پاتې وي. د ارګ مڼې په بیان کې راغلي چې ښاغلي ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې او افغانانو په یوه حساس وخت کې خپل د مشر له لاسه ورکړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب او جذبه شکایت کوي. د کونړ د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب پروش په ازادي رادیو ته وویل د داعش ځینې تبلیغاتي ډلې په کونړ کې د خلکو په جلب او جذب مصروف دي چې د کار سختې اندېښنې راپارولې دي.
کونړ کې د داعش جلب جذب روان دی او جلب جذب کیږي. دوی تبلیغاتي ټیمونه ګرځي دغه چې ولسونه هم د دغه ګرځېدو سره تشویش لري او هغه دا چې د دوی ګرځېدل جلب جذب لپاره دي.
د کونړ د کارګرانو ټولنې رئیس شاولی سالارزی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان وزګار دي او دا اندېښنې رامنځته کوي چې له مخالفینو سره به یو ځای شي. د کونړ امنیتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په خواهی تایید کړي وه چې د داعش ډلې جلب او جذب په ځینو سیمو کې په پټه روان دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي که داعش ډله یا نور وسلوال مخالفین په هره سیمه کې سر پورته کوي افغان پوځیان به یې وځپي. د افغانستان کرکټ بورډ ته مخایي چې سکال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ تر لاسه کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فصلی ازادي رادیو ته وویل د افغان ټیم وروستۍ بریاوي د بشپړ غړي توپ د تر لاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړل او هیله ده د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری د کرکټ د بین المللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو او هغه تګلارې یا کریټریا چې دوی موږ سره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده او دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د ایسي اعتماد ترلاسه کړي او زه مطمئن یم انشاءالله ولدي چې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
د خاغلی فضلی په خبره د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د دویم درجه هیوادونو د سهرا جام ګټل د افغانستان لپاره د بشپړ غړیتوب په خاطر غوښتنه لاغښتلې کړه. افغانستان د جمعې په ورځ د سهرا جام په کرکټ سیالیو کې د ایرلند په ماتولو د سهرا جام اتلولي وګټله. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. هغه د سی آی ای شاوخوا 400 کارکوونکو ته په خطاب کې وویل
So I can only say that I am with you.
دوی وایي زه همدومره ویلی شم چې زه 100% له تاسو سره یم. ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکارۍ د هڅو په باب د متحده ایالاتونو استخباراتي څېړنې رد کړې وې. ټرمپ ویلي و چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړي څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپاره شي. خو ټرمپ پرون د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې هغوی ډېر عالي او خاص دي او ملاتړ به یې کوي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو خوز او نارینه وو د خوزو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د دوی اصلي هدف د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول وو. یو افغاني ولسله فعاله نازیلا جمشیدی هم د دغه مظاهرچیانو په منځ کې وه. هغې له واشنگتن ډي سي څخه پرون شپه د یاد لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړي وایي دا یو سیاسي لاریون دی چې په ټولیزه توګه د ښځو د حقونو د اقلیتونو او کارګرانو د حقونو غوښتنه او هم د کډوالۍ د قانون اصلاح او د هغو نژادي توپیرونو پر ضد د غږ اوچتولو لپاره دی چې اوس وخت روان دی. ورته مظاهرې او لاریونونه د نړۍ په 600 ښارونو کې پلان شوې دي. تر مظاهرو او لاریونونو یو ورځ مخکې ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ژمنه یې وکړه چې واک به خلکو ته ور وګرځوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. نتنیاهو پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې په دې کتنه کې به له ټرمپ سره د هغه په خبره د ایران د ظالم حکومت په اړه بحث وکړي. له دې مخکې نتنیاهو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون انتقاد کړی و. ټرمپ هم پر یاد اټومي تړون انتقاد کړی و. هغه د ټولو شوو تړونونو په منځ کې بد بللی و. او روسي خبر د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو لولسمشر غوښتي چې په روسي باندې بندیزونه جاری وساتي. د اوکراین دفاع وزیر سټیپان پولټراک له ټرمپ غوښتي چې له اوکراین سره سیاسي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. پولټراک د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له اوکراین څخه د امریکا سیاسي ملاتړ ډیر مهم دی. هغه ویلي چې روسیا به هڅه وکړي څو د اوکراین ډیری برخې ونیسي او آن د ناټو په یو غړي حمله هم وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومرول له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل لاس پجیاو و دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر تیر شپه وفات شو.
د مخوم پیسه مرنه دا یو تر زیاده چې د جبران کول ډیره مشکل به وي.
د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو د خبرو په اړه افغان سیاسي کتونکي متفاوت نظرونه څرګندوي.
خبرې له مولانا صاحب سمیع الله سره د دای اوکرنی کتام کړم.
د خیالي پولیسو د تشکیل کولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت هڅې نتیجه ورکړي.
زه باور لرم چې کچیرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیروزګارۍ په کمولو کې پرمختګ شوی دی.
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وقتا جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
په دې خبرونه کې د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او د غراز ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه او ډیر مطالب په ویب پاڼه کې لوستلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو د سولې عالي شورا او د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه ټولو ته یو ځای بللې او ویلې دي چې ځای به تشوي. ارګ مانی د ولسمشر غنی په حواله په یو خبر پانه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې د افغاني خبرو په بریالیتوب کې مهم رول درلود او افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل د ملي مشر له لاس ورکړ. سفیولا ستانکزی د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په روان بحران کې لکتر لگا د یوې مخالفې ډلې پخلا کوونکې پیر سید احمد ګیلانی د ورپیخي ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر ساور کړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. هرګ ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی پوهې، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو زیاده. د بیان له مخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپیخې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې د شنبې په شپه په 2:15 ساه ورکړه.
په تاسف سره وایم چې پیر صاحب د ملي امنیت په خانه کې د 2:15 په ورځ په مخام څلور ده. د مرحوم پیر صاحب مرانه دا یو ستره ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د سولې علي شورا رئیس وټاکل شو. پیر ګیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځای ولوست. ښاغلی ګیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاز مشري کوله. په 1908 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کنفرانس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون وای چې د پیر ګیلانی هلې ځلې ډېرې مهمې وي او د وکړې شول چې ډېر وسلوال مخالفان په خلاو د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. له ښاغلي اوچخون سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې د سولې عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به د سولې په پروسه څومره اغیز وکړي.
د مرحوم پیر صاحب مړینه د افغانستان په سوله کې ډېره منفي اغیز وکړي او تاسو پوهیږئ چې د برالوی نه چې پیر صاحب د ټولو د افغانستان د مسلمانانو پیر وو، مرشد وو او همدارنګه رهبری جهاد وو او ښه نیک نام سړی وو او د ټولو د اعتبار ور وو. زه فکر کوم کې دا یو ستره ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
څومره به دا خالیګا زیاته محسوس شي په سولې شورا کې او تصمیمونه به څه وي د دوی ځایناستې به څه کېږي د ژر لپاره؟
طبیعي دي چې څوک د پیر صاحب ځای نیول ډېر مشکل دی. دغه اتوریته، دغه پرستیج، دغه کرکټر، دغه اسلامیت، دغه اخلاق، دغه سیاست، د دې ځای پوره کول به ډېر خامخا به مشکل وي. ولی بیا هم د افغانستان دولت او ملي وحدت حکومت ځینې تدابیرونه د سولې په باره کې او د شورا اصول په باره کې انشاءالله به نیسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
تاسو زموږ اخلاص آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 دی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروگرام جوان پشی بو کم لرو. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټي شودون کې سره د سولې پر خبرو بحث د سولې د افغاني د سولې بین الافغاني هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې آدرسونو د سولې تمه لرل اغېز نه لري. د دې موضوع په اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر په مرسته د طالبانو سره د سولې خبرو ته رسیدل له حقیقت لرې کار دی. له دې ډلې فیض محمد زالان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سمیع الحق څخه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتل اصلا بین الافغاني پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وایي چې د حقانیا مدرسې بنسټ ایښودونکی به د پاکستان له ګټو کله هم تیر نه شي.
ډاکټر غنی او مولانا سمیع الحق وروستۍ خبرې کېدای شي یو حرکت وسیږي، مګر هیڅمن ځکه نه ګڼلی کېږي چې عیني باسونه چې ولې موږ دا له طالبانو سره د هغوی د رسمي دفتر چې په قطر کې دی د هغوی سره نیغ په نیغه نه ترسره کوو. پاکستانیان هغه که مولوي سمیع الحق ده او که حکومت یې د هغوی د پاکستان له ملي ګټو څخه نه تیریږي او غواړي په افغاني سوله باندې پاکستاني معامله وکړي.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مولانا سمیع الحق سره یې په افغانستان کې د سولې په اړه ملاقات درلود او بیا ولسمشر غني هم په دې وخت کې له سمیع الحق سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی زاخلوال ویلي چې افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله او امنیت تامین شي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې تلیفوني خبرو کې ولسمشر غني په دې ټینګار درلود چې د پاکستان د جمعیت علما د مشر نفوذ چې پر طالبانو یې لري کولی شي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. یو شمېر رسنیو بیا داسې راپورونه هم خپاره کړي چې سمیع الحق په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او هغه یې له طالبانو سره د خبرو یو شرط یاد کړی دی. سمیع الحق چې د طالبانو د معنوي پلار په نوم هم یادیږي په خیبر پختونخوا کې د حقانیا مدرسې مشري کوي، هغه مدرسه چې ډېر طالب مشران ترې فارغ شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي پر طالبانو د اغیز لپاره د سمیع الحق له نفوذه ګټه اخیستنه نیک ګام بولي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زئی وایي
جمهور رئیس صاحب خبرې له مولانا صاحب سمیع الحق سره طالبان اکثریت دي، مشرتابه سیده د دل مدرسې نه فارغ شوي یا د شاګردان پاتې شوي دي، نو دا یو اثر سخت پی لري.
سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له حقانیه مدرسې په پاکستان کې د درګرو درزلو او په افغانستان کې د اسلام آباد د فوزي اهدافو لپاره استفاده کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سات لس بجو ولس دقیقی شوی و سم اجمل تورمن در توایی چه ده کابل ورسپانو نن سلیکلی.
کابل چاپ ورسپانو پا خپلو نن نیو گنو که ده گنو نور و مطالب ترچنگ ده امریکا ده نیو منتخب ولس مشر دونالد ترامپ ده کار ده پیل او سرگندوانو پارا یوش میر مطالب چاپ کردی دی. وی ساخ پلواکی ورسپانو پا خپل سر مقاله که دیکلی دیر عجیب ده چه ده نره برعکس پا افغانستان که چارواکی او یوش میر ده نظر خواندان ده ترامپ را تک ده هیز پا هیچا خواخ دی. بسر مقاله که راغلی ده بعد امرغال چارواکو تر رسنیو پوری زموگ برگون پا دغس مسائلو که دیر عاطفی سطحی اوان ده شخص سی لوتر احساس لاندې وی. د سر مقاله لیکونکي لیکلي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د ترامپ پر خبرو خوشاله دی. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې په دې کې د خوشحالۍ خبره څه ده. سر مقاله لیکونکي ویلي موږ ولې دې ته خوښ شو چې ترامپ خپلو پوځیانو ته ویلي زه در سره یم. د سر مقاله لیکونکي باور ترامپ او تر ده وړاندې اوباما دواړه افغانستان ته د یوې پوځي اډې په سترګه ګوري او که په سیمه کې امریکا جګړه اوس نور هم توندوي افغانستان به د قماندې او اکمالاتو د مرکز په توګه د پوځي وسیلو او وسایلو د کارولو ځای وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي دي د امریکا نوی حکومت باید ترهګر او د هغوی ملاتړي وځپي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دا چې تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ په وړاندې لوی خنډ دی او د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا د دې ناوړه پدیدې په وړاندې د خپلې مبارزې خبرې وکړې، نو پکار ده چې پر ضد یې سمه او اغېزمنه مبارزه وشي. د سر مقاله لیکوال لیکلي چې د دې پدیدې ملاتړې کړی د فعالیت سیمې او تر شا یې ولاړ کسان معلوم دي، یوازې داسې حرکت پکار دی چې دا خطر له مخې لرې کړي. سرخط پلواکی ورسپانی بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ لا تلسو میاشو را په دې خوا یعنی د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره تر اوسه د افغانستان په اړه ډېری کمی خبرې کړي او هغه چې کړي دي هغه هم د افغانستان په وړاندې د امریکا د تیرو حکومتونو پر کړنو انتقاد. په سر مقاله کې راغلي چې ترامپ افغانستان کې د امریکا د میلیونونو مالیه ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ویلي دي او ټینګار کړی په کوم هیواد کې چې وګړي جګړې ته لمن وهي اړتیا نشته چې هلته د امریکا مرستې ولګول شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي وضعیت ته په پام سره پکار ده چې د امریکا نوی حکومت د افغان دولت د مخالفینو پر ملاتړو فشار راوړي چې هغوی د خبرو میز ته کښېنوي، که نه نو ترامپ به هم د امریکا د پخوانیو حکومتونو په ناکام سیاست پسې تللی وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف ځانګړې ډلې جوړې کړې دي. دغه وزارت وایند پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ځانګړي او اساسي ټیمونه دنده لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې وارزوي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې دوی د پولیسو پلیکو کې اصلاحاتو ته ژمن دي او هڅه کوي د دغو اساسي ټیمونو د ارزونې لمخې د پولیسو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
در حال حاضر 20 ټیم وزارت مور داخله به هدایت
په حاضر وخت کې د کورنیو چارو وزارت 40 ټیمونو د دغه وزارت د وزیر په لارښوونه ولایتونو ته سفرونه کړي او دوی دند لري چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې په جدي توګه و
خغل صدیقی وای دا دغه ټیمونو ارزونه دوی ته مهم دي او په نګ دی راتلونکي کې به دا دغه ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا یو شمیر راپورونه لمخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، لا دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه شان په پولیسو کې خیالي تشکیلات او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو سره د پولیسو اړیکې بیا نور ستونزې دي چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي. د امنیتي چارو کارپو امرالله امان وایي که د پولیسو په لیکو کې شته ستونزې په سمه توګه وڅېړل شي او حکومت هم په دې برخه کې سیاسي اراده ولري نو اصلاحات راتلی شي.
زه باور لرم چې کم کمیټګانې واقعا دغه ناخواله چې وجود لري که چېرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي، نور به دغه صفوف خالي نه پاتې کیږي.
دا یادونه ده چې لا دې وړاندې هم افغان حکومت د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د پولیسو د معیاري کولو هڅې کړي، خو د چارو د کارپو زلمی وردک په وینا دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي.
د شمال ختیځ ولایتونو ځینې اوسیدونکي او په ملي شورا او ولایتي شورا کې د دغو ولایتونو استازي په خپلو سیمو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې ورته پام واړوي. د کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو د خلکو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
پولیسی جرګه کې دغه ولایت استاد عبدالودود پیمان وایي چې وسلوال طالبان په دشت ارچی، قلای زال او چاردرې ولسوالیو کې حاکمیت لري او روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری په داسې حال کې چې وایي دغه ولایت د وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د سیمې پر وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې روان وضعیت د نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه ولسوالۍ له پورته څو نورو ولسوالیو په مسیر کې دي چې یوه برخه یې کران او منجان او بله برخه یې شکاشم، واخان او شغنان پورې نښلي. اوس دغه لارې بندې دي او دولتي مامورین او اکثره خلک پرې تګ راتګ نشي کولی.
ښاغلي نظري، د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت لخوا پیل شوي عملیات کمزوري وبلل او هیله یې وکړه چې حکومت دې د روانې ستونزې هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت د مرکزي بغلان، تاله او برفک او بورکه په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه موجود دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د شنډولو لپاره په یو شمیر ولایتونو کې د شفق دوه په نامه عملیات په جدي توګه روان دي. د دغه وزارت وایان دولت وزیری لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیهوي عملیاتو ترڅنګ د پوځي قطعاتو د اکمالولو لپاره هم هڅې روانې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ د ستونزې د هواري لپاره مهم پروګرامونه لري. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغو پروګرامونو په عملي کېدو سره به په هیواد کې د بیکاره ځوانانو شمیر کم شي. ناجی ساپی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده.
په هیواد کې د بیکاری ستونزې وقتا ډېره جدي ستونزه وه او دا اوس هم یو څنګه چې دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او انشاءالله په دې برخه کې به نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
تاسې کوم پلانونه هم طرحه کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوي دي؟
په درېو برخو کښې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کښې ډېر تاکید دي او ورسته په ډېر ښه بڼه سره ده اوس مهال هم روانه ده، تر څو پرې زموږ هغه قدرمند ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کښې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې تولیدلي اوس خصوصي پانګوال راسي په دې نه هېواد کښې پانګونه یې ډېره سي. دا انشاءالله اوس د عملي کېدو په حال کې ځینې عملي شوي دي او د دې د نور د عملي کېدو په حال کې قرار لري.
په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي، دغه کوم پلانونه چې تاسې وویل د دغو پلانونو په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسني وخت کښې دا مسله زه په ډېر کلکو ټکو سره ردوم، لپاره دې چې اوس په دې پروسه کښې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کښې نیول کېږي. دې مسلې خپله ښاغلي ولسمشر څارنه لکوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی. ساعت 10:15 شوې. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. د روانې خپرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یوه بله مرکه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان ملي لوبډلې وروستیو بریاو ته په کتو هیله ده د کرکټ نړیواله شورا دې لوبډلې ته بشپړ غړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغان لوبډلې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړي دي. له ښاغلي فضلي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د افغان ټیم وروستۍ بریاوې څومره کولی شي د بشپړ غړیتوب لپاره د افغانستان غوښتنه لا غښتلې کړي.
د افغانستان ملي لوبډله څنګه چې دغه سارا جام یا سارا کپ د لومړي ځل دپاره د کرکټ د بینالمللي شورا په همکاري باندې په امارات کې د سره سو، افغانستان په دې کې یو قوي عارف درلودی چې هغه هم د کرکټ بینالمللي شورا کوشش کوي چې هغه ته هم دایمي غړیتوب ورکړي. او افغانستان هغه ایرلنډ او افغانستان و، نو ایرلنډ هغه هېواد دی چې همیشه د افغانستان څخه خصوصا په شلاوریزو سیالیو کې افغانستان د دوی نه سخته ماتې خوړلې وې، خو د دې ځل په دومره غټ توپیر یې دوی ته ماته ورکړله. داسې نه چې یو ځل لومړي ځل هم په 14 جنوري باندې کله چې موږ لومړۍ سیالي درلوده په ډېر اسانۍ سره موږ نه وګټل او پایلوبه هغه هم موږ په یو غټ توپیر باندې دا یو ریکارډ سو، په 10 ویکټو باندې ایرلنډ ته ماتې ورکول او په 1 اویا منډو کې دوی سوځول. نو په دې سره د کرکټ د بینالمللي شورا نور هم د دوی اعتماد په موږ باندې زیات سو او موږ خپله وړتیا ثابته کړه. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولازیز چې په 2012 کال کې به هم زموږ کوشش د دې وي او د کرکټ د بینالمللي شورا سره به مو خواهش هم دا وي چې افغانستان نور مستحق د دې دی چې د کرکټ د
بله. په همدغه اساس وخت کې آیا تاسو داسې غوښتنه مطرح کړې ده د بورډ مشرانو له ICC څنګه؟
د دغه ټورنمنټ په شروع کې د افغانستان د کرکټ بورډ رهبري هم د کرکټ د بینالمللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې، په دغه موضوعاتو باندې هم خبرې وسولې چې زموږ حق اولت هم دا و چې موږ څنګه کولی شو د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی موږ سره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده او د دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د ICC اعتماد ترلاسه کړي او زه مطمئن یم انشاءالله ولدي چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
له ځینو قوي ټیمونو نه چې د ICC په خپله جوړښت کې ډېر زیات رول لري، خصوصا د هند ټیم، له افغانستان سره هند ښه روابط لري، آیا د دوی له دغه نفوذه تاسو کار اخیستلی شئ چې بالاخره د افغانستان د دایې ملاتړ وکړي د بشپړ غړیتوب لپاره؟
څو موده مخکې په سرنلکا کې د آسیایي شورا دپاره کومه غونډه وه او افغانستان د آسیایي شورا او د افغانستان د کرکټ بورډ جهي ریاست
د افغانستان د کرکټ بورډ برسیال عزیز الله فضلی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه او د نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې پرون د ښځو لاریون په نوم د مظاهرې وشوې. د دغو لاریونونو او مظاهرو اصلي هدف د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سیاستونو پر ضد شخ اوچتولو. تفصیل صفی الله ستانکزی بیانوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او نارینه وو د ښځو لاریون په نوم په یوه اعتراضیه لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. د دغه لاریون یو ویاند خلکو ته وویل 15 لک کسان په واشنگتن کې سره ټول شوي. کومې خپلواکې سرچینې دا شمیر خلکو راټولېدل تایید نه کړل. ډیرو میرمنو په خپلو ویناو کې ویل چې په شا به نه شي. یوې امریکایي سندرغاړي سکارلټ جوهانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې ټولو ته درناوی ولري، ځکه د دې خبره خلک په تمه دي چې د ټرمپ بل ګام څومره د هغوی په ژوند تاثیر اچوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ: ما تاسو ته رایه در نه کړه، زه مو درناوی کوم چې د امریکا جمهور رئیس یاست، خو لومړی له تاسو غواړم چې له ما ملاتړ وکړئ. زما له خور، زما له مور، زما له ښه ملګري او زموږ له خورګلوی ملاتړ وکړي، له ښځو او سړیو ملاتړ وکړي چې نن دلته اندېښمن سره ټول دي او په تمه دي چې ستاسو بل ګام څنګه شاید په پراخه کچه د هغوی په ژوند تاثیر واچوي. د نړۍ په 600 ښارونو کې ورته لاریونونه او مظاهرې پلان شوي وي. لومړني لاریونونه د شنبې پورس له استرالیا او نیوزیلند پیل شول او په زرګونه ښځې او نارینه له سیدنی نیولې تر ملبورن په دغو لاریونونو کې برخه واخیسته.
له دې سره د خبروونې د مایي برخې ته ورسېدو. اوس هم محمد حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د سولې علي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له جلب او جذبه شکایت کوي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه خي چې سکال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو ښځو او نارینه وو د ښځو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر غوښتي چې په روسیې باندې بندیزونه جاری وساتي. او د احصایو د یوې ادارې نیلسن د اټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د تلویزیون له لارې کتلي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو او ریډل د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د غرست میرمنو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. خو لومړی د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ولی ولاده مکرم سې کې دکان لرم د ګنده افغاني کمیسو دکان.
ډیر ښه. تاسو دلته د کالی خپل ګنډي کوم ځای نه راوړی؟
نه، مونږ دلته خپل ګنډو د وطن تولید د خپل صنایع دستي کمیسونه دي، دغه مونږ تیارو او جوړوې.
دا ګنډي افغاني یو څه مو د مخ کې دومره مود لکتله او کنه ډیر خلک نه اخستل، اوس بیا بازار ګرم شوی، څنګه د خلک ډیر اخلي خدي؟
اوس دا خو مونږ د افغاني فرهنګ کمیسونه چې هم دغه د اوزابیت ژوندې شوې ده، یعنی به ته مروج شوې ده او دا خلک ډیر نکتیز شپه کې چې دا اغوندي او د نوروز راز کې چې دا خلک اغوندي استقلال راز چې دا راز کې به دا خلک اغوندي او نمایش ډیر ښه پکې ښکاري. دا بل انسان پکې ډیر ښه ښکاري.
او پس دکان چې د افغاني کالي سي خرڅي به دوی د موډلینګ لپاره یو ګروپ هم لري کنه چې هغه نمایش تک دي ځین شرکتونو سره قرارداد کوي. تاسو څنګه د سي بازاریابي لپاره د سي یو څه لري؟
او د سي یو څه هم شته چې نمایشګا کې به دا کوم څه مونږ غزي به د کمیسو خرڅول لپاره تم ګورو او د خلک په خی او په خر ریټ باندې خرڅيږي او مونږ تاسو کمایي لري.
کالیو پاره لک معلومات را که چی گورم ډیر زیات کمیسونه دی نام خدای رنگ رنگ رنگونو کې نو دا هر یو کمیسونه ځان ته نمونه لري بیل بیل
شایم شته چې فضل مثال دلته د غزنی نه راځي مونږ ته د ستیکارونه دي چې راځي د پکتیا نه راځي ولدوزی ورته وایي پتس دوزی ورته وایي صنایع دستي لاسي کار دي ماشینی کارونه هم شته چې د پاکستان نه هم راځي دلته تیار کارخانه دي شرکتونه جوړي او مونږ ته رالیږي به مونږ پرې کار کوو او کمیسونه جوړو
دلته خوراک رنګ ګنډ افغاني کمیسونه دي دوی کې هغه قیمت ترین چې تر ټولو ډیر قیمت او ارزان ترین بیا څومره ده
قیمت ترین کمیسونه چې دلته د لاس کار دي چې هغه لاسي کارونه دي چې لاس کار چې هغه په زحمت ډیر ګندل کیږي ځکه هغه زحمت ډیر لري هغه ډیر قیمت یو یو پیټي کمیسونه دي چې د هند نام راځي پیټي راځي د پاکستان نام راځي هغه پیټي چې دی هغه لکه ارزان دي بازار پورې نرخ لري ارزان دي لاسي کمیسونه هغه اکثریت قیمت دي چې لاس زده او 2000 روپۍ کمیس قیمت لري ارزان ترین چې دی مثلا 2000 د دینین زړه څلور زړه شاوخوا کې دي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری آی کلم د ماهیانو ښکار کړي او ککړې مو وینو په کوم ډول لخ کار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره کومي طریقې کار اخیسته که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لږونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز کار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو ورتونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخولو لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهور او دودیزه طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي په افغانستان کې هم د جال چنګک برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چیزینی ضررناک او د ماهیانو د نسل د ختمیدو سبب ګرځي د کابل پانتون استاد عبد الله کمال وایي چې لډیره په خای د ماهیانو د ښکار شوق لري او د ماهیانو ښکار کړی دی دا چې دی غوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغبی وورو
پاغه مناطقو کې چې سیندونه دی او بدی او سرسبزی سیمې دي لکه ننګرهار کونړ لغمان نورستان او د کوزی پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلادم پاغه سیمو کې رواني او بز زیات وي الته تمن میان وي او د میان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي الله جل جلاله هم پتا حلال ګرځولي او د دې ښکار او نیول هم حلال د ملګرو سره بتللم میان ښکار بم کولو کله به ټوله ورځ د ستیره شو چې یو مې بمونی نیول او کله ودا سوي چې ډیر مایان بمونی ول چون فنی او مسلکی خلک نو یوازې د ملګرو د بندر د لپاره بتللو سین غاړي ته عموما زمون په منطقه کې الته ځوانان مایان نسی د مایانو د نیولو د لپاره مختلف او لارو چارو کار اخلي سوګو ته جاله چي سوګو ته د کندی او تار په ذریعہ نسی سوګو ته جنریټر یو بوب ته برق ورکي چې ډیر خطرناک دی او ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمون یو نسی ملګری په دغه پیخه کې شهید شومل شو نو مایان زمون په مناطقو کې خلک نسی او خصوص پنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کومول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې هم د ملګرو پخ کړي دي نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړهۍ کې پخ کړي دي او په سیخ کې، چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوی دی چې غوړي نه مصرفیږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو ماهیان وخوړ چې هغه بالکل زمونږ د ماهیانو فرق هم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوی و، خو زما خوښ نه شو. بیا مې دپاره مې هم نه خواړه چې زه د دې ماهیانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو ماهیانو سره عادت و، راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو ماهیان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور ماهیان چې د لشو والی یا شکی لري هغه مره داد بیل شو میان نه وي، د لشو میان چې هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چې ګونړ د سینې وي.
اوریدونکو، ماهیان بیلابل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخون کوي زبی ولا وای چې دوی بیلابل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
پاگو ډول د سلوار دا راو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي ما خپل میانو کې مې دوه کله کار کړی ده. سروبي کې دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقه مې بیل خوند لري. دا خامې په خرخره تېسته کو، هغه خرخره به نيسته کو، بیا پس لغي مينځو، بیا اخته کو، وګو مال غور کو، کڅو کې د شخصي خوري ټوټه ټوټه کو، مصاله ور کو، کاړه کې ور دوا چو. کابل نور ترازي قندار نه راځي، لډېر ډېر جان راځي. سروبي ته ډېر غټه مې پزي دا ته دا خوري. جلال آباد لسته تامین نه ډاکټر نه تل ما چې څونه نری وسل ډډی رګټ رسی هغه چې موږ دی غوړی د څنګه خوشی کو دا سری وخه به وینور خلل څه بس دی غوړی نو مته ولاګ نور به له دا راو باسي یا به موږ وساس قبګیرو تر اکل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر اکل جابه دوه خوړل و دا ما چې څونه نری وی ډیر رګټ رسی سړی باندې د مې وخه خو ډیر رګټ ورشه ده.
دای وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره پچا کارتلای او حالت یې ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي، خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري، خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسېږو، کابل کې اکثره دوړي خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر ځکه چې اوس ډېر دي، نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره یو ځای پخېږي، خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي. بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کارځیګانو کې د بازار په مخکې خرڅېږي. کله چې مایانې راوړل خاول خاغه خپله پاکوو، یعنې دننه کې چې څه ناکاره اوسي څه کوو او مسله جاتو کې اخته کوو یې پرېږدو تر څو چې ښه هغه مسله جات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي او هغه په کې یعنې ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې بند پخو، یو دا چې کبابه وو یعنې چې بریانو یې په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو، داش کې د کمې درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه لس دقیقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځي یا داسې رنګ تېر شي، همداسې هغه سپین رنګ یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کې ډېر خلک کېدل لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خو چې ګرم دي، نو دا هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل پوهنتون یو مثلا نعیمه بیا وایي چې په خپله خو ماهیان نه خوري، خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یې یاده کړې.
زه خپله میمایانه د خصي خو من کورنۍ کې مور مې یو پلار مې څه اخلي، نو دوی کله چې غواړي د دې نه ډډه شي چې دا ماهیان تازه راغلي یا پخوانی دي، نو دوی ګوتک دي په د مایي کچېرې، نو د دوی ګوته چقر لره، نو د پوهېږي چې دا مایي زوړ ده او کچېرې په عادي حالت وه نو پوهېږي چې دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږ ګوري، کچېرې غوږ یې سور و نو پوهېږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولېږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپل لالمنګه نه ډنډ کې خلکو دبا ورته واچول، داسې حالو چې دا سپینې خېټو میانو په دې سار باندې پراته وو، رقم دبا ورته واچول، زمایان وخوړله په چشي هغه کې ورته واچول. نن نه هغې چارګیان غونډه مغه اوبو کې مړه سونه چې هغه مه وخوړله، نه څوپې هغه کوي اوس پاس باندې نغلو کې داسې میان چې خل بمونه ورځ چې مغه بم په زاره باندې خو چې بم وچوېږي اوبو کې دا راځي کړي، دا څوک نه وایي چې دغه میان دی، موږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري خو دونه کوي بم چې واچوي ټوبو کې چوچ ویګه هغه د مهم غوند سټ راج مړیګ هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي لکه کې ورکړي هغه باندې راچی بیا پس لغې راټول یا ډیر آسان دیوته خو ډیر تاوان نصیب نه تاغه
د دې خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثر وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلال وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې سي انسان هغه نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي تر څو پورې سي د مایانو نسل تم ډېر ضرر نه وي او هغومره شی راونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار تجارت ترسو بمدستي سو یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی په اړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وخورو. او قرآن کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی، او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري. دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی.
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډېره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستوندو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
ماشین چی داره برما داره؟ یک برمکش زگام کدیش از کاش غیر بند کده میره. اون دفعه یک موره داد و دیدی داد که بوده ماشین.
دغه راز له دې بابت مېرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړېدای شي او په کندهار کې بعد هغه اتلس کلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص د یو بالغ ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپل ستونزې منطقي حل لار ولټوي خرافاتي کړنو ته پناوړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي، او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد نجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یوناني دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دو جیره کړې چې په ماشین یې وتړي. 500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ د درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو، مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېرو د کورنۍ د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تاویز یې راکړه. کاسه کې ورته غوډي راوړه، ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړي بیا د میړه مړ کېږي. ماته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تاویز. څو ډېر شیان رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تاویز په اسلام کې د تویل است په الله جل جلاله څخه مقدس کلمات دي. په کلام الله کې هم دا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونه ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي، ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه د عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي تلویخ ورځې عبادت باطلیږي. او پیغمبر اسلام من اتل کهنته فصدقه فقد کفر بما جاء على محمد څوک چې یو کاهن ته ورغله او هغې تصدیق کړي او ترښتیا وایي دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر سوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په هکله چې تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې او اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق کې په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي. دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي مجبوره کېږي مجبوریت له وجې نه ځي او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل سوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم چاله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړه دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز یې لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشې په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولیجان په نوم یو تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ما چې ملا ته بوتې دا یو وار مې خو بوتې دغه تعویزونه چښتونې ورکړې درېیم ګز چې مې بوتې په ادارې دروازې په خوله کې ناستو بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغوم دغه وویل چې لور درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول تک کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا ګورم. نجلۍ ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې در کې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویل چې پرېوځه نول ده ځان را باندې واچې اول پیدا پوه شوم چې ده ځان را باندې واچې بالا زه نه یم پوهېده ما په دې دار ته مال دغه زما لور مرزې د مرض نیسي زه به یوار واسم جاغه چې خپله ژغونه کې نه ښځه ور تېروم نه زه خپله ورځم پر یوولس بجو نه نو پر دولس نیم بجو نجلۍ را ووته نجلۍ پر څلورو را ووتل هغه نجلۍ سره ملا دا عمل ورسره کړی و مخ مې ورلس کړې چې خولۍ د وینو داسې یو سیخ دی نجلۍ خپل شونډان چیچلې.
اتلس کلنه پلوشه وایي تعویزګر پر دې جنسي تیری وکړ او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشې شوی دی. پلوشه وایي ملا ولیجان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته یې اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د ولرپور چارواکو څخه دغه د چولی زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دي زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ له وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د دوه سوو کس طالبانو مشر یم په ولا سرای دي دراوار کړم دی خوشې کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نن بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو ته موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایت کې د یو ادارې ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روخانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشی ادا کړی هغه تاویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشې شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پرېکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و مو غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
قرار را شاہ مہربان